دا مشال راډیو دا مهال په پېښور کې د سهار 9 او په کابل کې 8:30 بجې دي. په دې خبرونه کې چې سلام پښتونخوا نومیږي، زه په امیر ساحل درته ښه راغلاست وایم. په خبرونه کې د قبایلي سیمو، پښتونخوا، پاکستان، افغانستان او نړۍ په اړه د رپورټونو ترڅنګ سندرې هم در خبرو، خو تر هر څه مخکې د دې مهال د سیمې او نړۍ خبرونه. په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر ویلي د سولې په اړه مشورو ته نه بلکې عملی اقداماتو ته ضرورت لري. د بلوچستان حکومت وایي د هدفي وژنو مخنیوي لپاره به ژر عملیات پیل کړي. او امریکایي ولسمشر د ډیموکرات ګوند لخوا د ولسمشرۍ څوکۍ ته د هیلری کلینټن نوماندۍ ملاتړ اعلان کړی دی. بشپړ خبرونه. په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زاخیلوال وایي د سولې کولو لپاره د چا مشورو ته ضرورت نه لري، بلکې په دې لړ کې عملی اقدامات مهم دي. زاخیلوال د پاکستان بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز پرونیو څرګندونو په تناظر کې بیګا مشال راډیو ته وویل که د افغانستان په سوله کې د اسلام آباد لیوالتیا زیاتیږي نو دا ښه خبره ده.
د سولې لپاره که د پاکستان دلچسپي په افغانستان کې زیاته شي نو دا د افغانستان په ګټه ده، مګر د سولې غږ له افغانستانه پورته شوی، د افغانستان له حکومت او ولس اوچت شوی دی. د سولې مشورې ته موږ ضرورت نه لرو چې یو بل څوک راته ووایي چې سوله د افغانستان لپاره بهتره ده. موږ پر دې خپله پوهیږو. جنگ دوه خواوې لري. سوله په هغه وخت کې کېدای شي چې دواړه خواوې د سولې پر خبرو راضي شي.
زاخیلوال ویل کله چې وسلوال خبرو ته نه حاضریږي او بریدونو ته دوام ورکوي نو دا د افغان حکومت دنده ده چې د خاورې او ولس دفاع وکړي. تر دې مخکې سرتاج عزیز ویلي ول امریکا او نړیوالې ټولنې تر 15 کلونو د جګړې له لارې د افغانستان شخړې هواري هڅې وکړي چې ناکامه شوې نو ځکه غوره لار د سولې خبرې دي. د بلوچستان حکومتي ویاند وایي په هدفي وژنو کې د ککړو کسانو پر ضد به ژر عملیات پیل کړي. انوار الحق کاکړ تیر مازیګر مشال راډیو ته ویل د کوټې لا کالج پرنسپل امان الله اڅکزي تر وژنې وروسته د صوبایي کابینې په غونډه کې پریکړه وشوه چې د هدفي وژنو مخنیوي لپاره عملیات اړین دي. د ویل حکومت د اڅکزي وژونکو نیولو هڅې ګړندۍ کړي دي. هلته د بلوچستان پولیسو مشر احسن محبوب وایي د مسلکي کسانو وژنو مخنیوي لپاره نوي اقدامات کوي. امان الله اڅکزي چهارشنبه پر ورځ د وسلوالو په ډزو کې ووژل شو. تحصیل مشال راډیو خبرونه اوري. په کوټ کې پر دښمنانو د ډزو او بیا وروسته له پولیسو سره په نښته کې دوه کسان وژل شوي او څلور ژوبل دي. د کوټ پولیسو ویاند فضل نعیم بیګان وخته مشال راډیو ته ویل پیښه شپې مهال په میروزیو کې شوې. د ده په خبره دوه کسانو خپل دښمنان وویشتل او بیا د تیښتې په حال کې ول چې پولیسو محاصره کړل. نعیم وایي دې کسانو پر پولیسو ډزې وکړې چې پکې دوه پولیسان ژوبل شول. د زیاتوي په ډزو کې دواړه کسان ووژل شول. د دې کسانو او ژوبلو شویو نومونه نه دي ښودل شوي. له شمالي وزیرستانه بې کوره کړل شوي عیسویان او هندوان وایي حکومت دې له نور ولس سره دوی هم خپلو کلیو ته ستانه کړي. په دوی کې ځنو تیر مازیګر مشال راډیو ټول په بنو کې د وسېدو سم ځای نه لري. یوې مشر ښځې وویل دا ښه ده چې خدای ونې پیدا کړي دي، که نه ګرمۍ به یې ژوند نور هم تریخ کړی وو.
زه خو چرغلی یم باندې چې خو بیماري تیر کړی دی، یو ریشا نه دی مخو تیر کړی، شله غام دی، یو غام خو نه دی، لیڼا پیغلی دی، سکول نشته. دا شکر الله تعالی دا ونه جوړ کړی دی، مو غریبونه دی پورا ټول آش پاو ریس دلې ونه نوستای صدر ته دا ګوکا چې دا مشرف یې چې سر انسان فوکا.
د شمالي وزیرستان چارواکي وایي د بیکوره شویو ستنولو لړۍ یې ګړندۍ کړې ده. د پاکستان وفاقي حکومت وایي تر سګنی ژمی به ټول بیکوره شوي خپلو کلیو کورونو ته ستانه کړي. په افغانستان کې د بیا رغونې چارو لپاره د امریکا لګښتونو څانګې مشر څارونکی جان سوپکو وایي د وسلوالو بریدونو زیاتېدو په هغه هیواد کې شوی پرمختګ له خطر سره مخامخ کړی دی. نوموړي تېره ورځ رویټرز اژانس ته وویل هیواد یې په افغانستان کې په اربونه ډالر لګولي دي، خو په ځینو سیمو کې د امنیت خرابوالي دا پرمختګ ګواښلی دی. سوپکو وویل په یو ډیر کوچني هیواد کې ډیرې زیاتې پیسې لګول شوي دي خو کمه څارنه یې شوې ده. د زیاته کړه اداري فساد او ناسمه اداره په افغانستان کې د امریکا لګول شویو پیسو ضایع کېدو لوی وجوهات دي. امریکایي ولسمشر باراک اوباما د ډیموکرات ګوند لخوا د ولسمشرۍ څوکۍ ته د هیلری کلینټن نوماندۍ ملاتړ کړی دی. نوموړي پرون د ډیموکرات ګوند لخوا د رسمي نوماندۍ لپاره له بل نوماند برني سینډرز سره تر لیدو وروسته په یوه ویډیوي پیغام کې وویل دی فکر نه کوي چې بل څوک له هیلری کلینټن څخه د ولسمشرۍ څوکۍ زیاته وړتیا لري. اوباما وویل نور انتظار نشي کولی چې ووځي او له هیلری کلینټن سره د هغې په کمپین کې ملګرتیا وکړي. کلینټن د اوباما د ملاتړ اعلان هرکلی کړی. هلته برني سینډرز ویلي خپل کمپین ته دوام ورکوي. سینډرز ویل د هیلری کلینټن لخوا د ګوند نوماندۍ ګټلو پر اعلان سربیره به په جولای کې د ډیموکرات ګوند ملي کنوینشن ته ورځي او پر ټولو ستونزو به خبرې کوي. او د کیمیا نړیوالې اتحادیې ویلي په وروستیو کې دوه موندل شوي عناصر به د روسیې پلازمینې او یوه روسي ساینس پو په نوم نوموي. د آیوپک په نوم دا نړیواله اتحادیه د عناصرو په دوري جدول کې د نومونو او علاماتو تعین کوي. دا نومونه به تر 15 میاشتو پورې تر عامې ارزونې او بیا کتنې وروسته رسمي شي. اتحادیې په ډسمبر کې د 4 داسې نویو عناصرو موندل تایید کړل چې په لیبارټری کې جوړ کړل شوي دي. له دې سره د عناصرو د دوري جدول 9 قطار پوره شو. په دې کې په دوو عناصرو کې یو ته ماسکوویم او بل هغه ته د روسي فزیک پو یوری اوګانیسیان په نوم د اوګانیسن نوم ورکړل شوی دی. اوریدونکو دا د دې مهال د مشال رادیو خبرونه.
سلام پختونخوا.
دا مشال رادیو د زموږ غږ په منځنۍ څپه 621 کیلو هرتز اوري. په اسلام آباد کې افغان سفیر ویلي د سولې لپاره د چا مشورو ته ضرورت نه لري. هلته د پاکستان بهرنیو چارو سلاکار د سولې پر خبرو او د ترهګرۍ پر ضد پر جګړې ټینګار کړی. د بلوچستان حکومت وایي ژر به د هدفي وژنو مخنیوي لپاره عملیات پیل کړي. شنونکي وایي د پخوا پرتله وژنې کمې خو روانې دي.
واقعیت خو ډیر وخت سره دا کېدله په کوټه کې کال کېږي تمیاس کېږي دا معاملات لږ بهتر سوله.
آیا پاکستان رښتیا په ډیپلوماټیکو توګه د یوازیتوب په حال کې دی؟ په دې اړه رپورټ لرو. ځینې پاکستانی سیاستوالان وایي د ناشایسته کلمو استعمال له کبله د سیاست معیار ټیټ شوی. او امریکایي ولسمشر باراک اوباما د ډیموکرات ګوند لخوا د ولسمشرۍ نوماندۍ ترلاسه کولو لپاره د هیلری کلینټن ملاتړ اعلان کړی دی. سندرې به هم در خپرې کړو. له مشال راډیو سره اوسئ. لومړی موضوع ته ورځو. په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زاخیلوال وایي افغانان تر بل هر چا د سولې پر ارزښت زیات پوهیږي. نوموړي دا خبره تر هغې وروسته مشال راډیو ته وکړه چې تیر ماسپښین د پاکستان وزیر اعظم بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز د هغه هیواد بهرنیو چارو تګلارې په اړه بیان ورکړ او ټینګار یې وکړ چې د افغانستان سولې لپاره د څلور اړخیزه هیوادونو خبرې اړینې دي. د عزیز تر خبرې غونډې وروسته د چین بهرنیو چارو وزارت وویل نړیواله ټولنه د ترهګرۍ ضد په مبارزه او په افغانستان کې د سولې بهیر بیا پیلولو په لړ کې د اسلام آباد هڅې ومني. فرشته جلالزی په دې ټولو موضوعاتو په اړه معلومات راکوي.
د چین د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د افغانستان د سولې لپاره په هڅو کې ټول ښکېل لوري باید د روغې په خاطر د مثبتې فضا په جوړولو کې مرسته وکړي. د دې وزارت ویندوی هونګ لی پرون څرګنده کړه چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو په اړه د څلور اړخیزو مذاکرو غړي هیوادونه باید د روغې لپاره د شرایطو د سمولو هڅې وکړي او ټول اړخونه باید دې هدف ته د رسیدو لپاره همکار وي. هونګلی هم دا راستنګار وکړ چې نړیواله ټولنه باید له تروریزم سره په مبارزه او د افغانستان له سولې سره د مرستې په خاطر د پاکستان هڅې له پامه ونه غورځوي او وایې مني. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویندوی دا څرګندونې د پاکستان په بهرنیو چارو کې د صدراعظم د سلاکار سرتاج عزیز ستر خبرو وروسته راغلی دي. سرتاج عزیز پرون په اسلام آباد کې وویل چې په افغانستان کې د ثبات لپاره د امریکا او اروپایي اتحادیې 15 کلنه پوځي مبارزه ناکامه شوې او یوازې د سولې مذاکرې بدیل ګڼل کیږي. په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر او د ولسمشر محمد اشرف غنی ځانګړی استازی حضرت عمر زاخیلوال د دغو خبرو په جواب کې وایي چې د سولې ژغ افغانانو پخوا پورته کړی او په دې برخه کې له نورو سبق ته اړتیا نه لري. ښاغلی زاخیلوال پرون له ازادي راډیو سره په ځانګړي مرکه کې د پاکستان په لویو ښارونو کې د وسلوالو طالبانو د رهبرۍ موجودیت ته اشاره وکړه. وی ویل
د سولې لپاره که د پاکستان دلچسپي په افغانستان کې زیات شي، د افغانستان په ګټه ده، مګر د سولې غږ د افغانستان څخه اوچت شوی دی، د افغانستان د حکومت او د افغانستان د ولس څخه اوچت شوی دی. مشورې ته موږ ضرورت نه لرو چې یو بل څوک راته ووایي چې سوله د افغانستان لپاره بهتره ده. موږ په دې خپله پوهېږو چې سوله د افغانستان لپاره بهتره ده.
زاخیلوال څرګنده کړه چې پاکستان باید لږ تر لږه د خپلو ملي ګټو او خپل امنیت لپاره په افغانستان کې له سولې سره عملي مرسته وکړي. د ده په وینا د افغانستان حکومت یوازې ځان د دفاع لپاره جنګیږي. په بهرنیو چارو کې د پاکستان د صدر اعظم سلاکار همدارز ویلي چې هیواد یې د خپل امنیت لپاره له افغانستان سره د سرحدي سیمو کلکې څارنی ته اړ دی. په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زاخیلوال زیاته کړه چې د افغانستان ستونزه د وسلوالو طالبانو هغو مشرانو پیدا کړي چې په پاکستان کې په لویو ښارونو لکه کویټه، کراچي او پېښور کې میشتي، له هغه ځایه د جګړې فتوا ورکوي او رهبری کوي، او د دې ستونزې د حل لپاره د پولو ټینګول مرسته نشي کولای.
د فرشتې جلال زی رپورټ مې اورېدلی. پاکستان وایي د ترهګرۍ مخنیوي لپاره به خپلو هڅو ته دوام ورکوي. د وزیر اعظم د بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز تیر ماسپښین په اسلام آباد کې خبریالانو ته وویل چې هیواد د افغانستان سولې بهیر بیا پیلولو هڅې کوي، خو طالبان خبرو ته حاضرول ښایي نور وخت هم واخلي. نوموړي د پاکستان بهرنیو چارو تګلارې په اړه معلومات ورکړل او زیاته کړه چې 15 کاله وشول خو نړیوال په افغانستان کې د جګړې له لارې په سولې راوستو نه دي بریالي شوي. نو اوس یوازینۍ لار خبرې اترې دي. تفصیل رابعه اکرم خان راکوي.
د پاکستان د وزیر اعظم د خارجه امورو مشیر سرتاج عزیز وایي چې راتلونکي کې به د ترهګرۍ خلاف روان اقدامات مخ په وړاندې بوتلل وي. د پاکستان په خارجه چارو دفتر کې خبریالانو ته خپلې وینا کې د خارجه امورو مشیر وویل چې د ترهګرۍ مخنیوي لپاره ضروري ده چې پاکستان او افغانستان ترمنځ د پولو انتظام په صحیح توګه وکړی شي، ځکه چې د دې نه بغیر پاکستان کې په مکمل توګه امن نشي راتلی.
اول خدا چې موږ ترهګرۍ او سخت دریزي مخنیوي لپاره کومي کامیابی ترلاسه کړی دي چې هغه موږ نور هم مضبوط کړو او مخ په وړاندې بوزو. په دې لپاره په قومي اکشن پلان کې به تیزی راوستل کیږي. تاسو ته که یاد وي چې په کراچۍ کې په کال 2012 کې اپریشن شروع شوی و، او بیا د هغې نه پس کال 2014 کې اپریشن ضرب عضب شروع شو، او کال 2015 کې قومي اکشن پلان جوړ شو. نو زموږ د ټولو کوششونو ښه نتیجه راوتې او د ترهګرۍ په پیښو کې تیرو 15 میاشتو راهیسې 80% کمی راغلی دی.
سرتاج عزیز وویل چې پاکستان د افغانستان امن عمل کې خپل کردار لوبول غواړي.
جو بنیادی بات ہے وہ یہی ہے ہماری کہ 15 سال سے
کومه بنیادی خبر چې زمونږ د نو هغه دار چې 15 کالو راځي چې افغانستان، امریکا او اتحادیانو کوشش کولو چې پوزي لار دی کامیاب شي، او یو لک ډیر زره اتحادی ځواکونه دا کار کولو خو کامیابی تر لاسه نشوه. نو چې د دې متبادل دی نو هغه مذاکرات دي، خو هغه په 100 ورځو یا هفتو کې نشي کېدی. هغې لپاره وخت او کوششونه د 4 ملکونو لخوا پکار دي. نو موږ په دې لار خپل پالیسی مخ په وړاندې بوزو او هیله ده چې افغانستان به هم موږ سره اتفاق کوي.
دا هم اوویل چې د امریکای چارواکو سره به د ډرون برید په اړه خبرې کوي، او دا به هم وایي چې د ډرون برید سره امن امر مذاکراتو ته نقصان رسیدلی دی. دا هم اوویل چې په جنوبی ایشیا کې طاقت توازن د برقرار ساتلو فیصله به پاکستان کوي.
د مشال رادیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
په پاوکم 11 بجو،
جمهوریت
په پاوکم 2 بجو،
د ځوانانو غږ
په 8 د پاسه 2 بجو،
پام کوه
په پاوکم 4 بجو،
حجره
په 4:30 بجو.
په بلوچستان کې د یو کالج پرنسپل وژنې اندېښنې پیدا کړې دي. ځینې شنونکي د مسلکي کسانو وژنه 2 مخکې په خیبر پښتونخوا کې د پوهانو له وژنې سره پرتله کوي. حکومت وایي د دې ډول پیښو مخنیوي لپاره اقدامات کړي دي او ژر به عملیات هم پیل کړي. ملیحې امیرزاده په خپل رپورټ کې د شنونکو اندېښنو او د حکومت ګامونو تفصیل راکوي.
روان اونې د بلوچستان پوهنتون لا کالج پرنسپل بیرستر امان الله اچکزئی په یو وسلوال برید کې ووژل شو. د پیښې مخکې هم په بلوچستان کې په تېرو څو میاشتو کې په ورته پیښو کې سرکاري افسران وژل شوي دي. په صوبه کې د پښتنو مسلکي کسانو وژنې یو شمېر پوښتنې راپورته کړي دي چې ځینې یې د وژنې یوه نوې سلسله بولي، خو حکومت وایي د پیښو د پلټنو لپاره ګامونه اخیستل شوي دي او ذمهوارو کسانو ته رسیدو کې به کامیاب شي. په سیمه کې خبریال شهزاده ذوالفقار وایي په خیبر پښتونخوا کې داسې وژنې شوي دي او دا نوې سلسله چې په بلوچستان کې مسلکي کسان وژل کیږي.
دا واقعیت خو ډېر وخت سره دا کېدل په کوټه کې کال کیږي تمیاس کیږي. دا معاملات لږ بهتر سول او خاص کر ټارګټ کلین چې دی په صوبه بلوچستان په دارالحکومت کوټه کې سر بهتری راغلې دي. دا سړی نه پنجابي و نه دا یو فرقه سره تعلق دغه و چې زیاتر چې ټارګټ کلین کیږي خلک دا وایي چې دا نان بلوچ نان پښتونی نان سنی دي. پولیس دا وایي موږ ډېر زیات په دې حیران وو چې دا سړی ولې ټارګټ شوی دی. زمان الله تکزئی صاحب چې دا ټارګټ شوی دی دا ګرد پاره پر یو فکر دی چې دا څنګه شوی دی. دا خو ډېر کم شوی دا ویو چې بیرته رالی بیرته دا واقعات شروع شول نو دا یو خل فکر مند دی.
د بلوچستان کورنو چارو وزارت په یو رپورټ کې ویل شوی چې په صوبه کې په هدفي وژنو کې کمی شوی دی، خو خبریال سید علی شاه وایي دا څه نه ده بلکې هدفي وژنې هم هغسې روانې دي.
حکمرانانو بارها دا دعوی کړی دی چې په بلوچستان کې د امنیت وضعیت چې دا هغه برابره شوی ده، لیکن بل اړخ ته کوم ګورو نو ایکا دوکا چې کوم د اغوا برای تاوان یا د ټارګټ کلینګ واقعاتي هغه اوس هم روان دي.
بل خو د بلوچستان حکومت ویان انور الحق کاکړ وایي د ټولو وګړو حفاظت د حکومت ذمہواری ده چې په دې لړ کې ګامونه هم پورته کوي. نوموړي د اچکزئی د وژنې په اړه وایي د پیښې د پلټنو په لړ کې کار روان دی.
امان الله صاحب شهید شوی دی، دا یو ډېر زیات مشتاوان دی د پاکستان او دا یو د مخ ځوانو چې پوهان هم وو او سبر کې هم له بهر راوهلي وو. نو څومره چې زموږ لا انفورسمنت ایجنسیز دي هغه ګرد اخته دي او لګیا دي. انشاءالله موږ یقین دی چې د ده دا قاتلان چې کوم دي دا به موږ تر سره رسوو. دا یو ټارګټ کلینګ دی. د وزیر اعلی په دفتر کې یو ډېر لوی سطح میټینګ وشو او په هغه میټینګ کې ډېر دارنګه خبرې وې چې هغه موږ پبلیکلي نشو کولی او انویسټیګیشن هم شروع دی او د دې خلکو پسې یو آل اوټ آپریشن انشاءالله د دې خلاف به کیږي او ډېر ضرب به
د بلوچستان د پولیسو مشر احسن محبوب وایي سو کاله مخکې مسلکي کسانو ته شخصي سکیورټي ورکړې وه، خو د حالاتو د ښه کېدو وروسته یې ترې واپس اخیستې وه. نوموړی وایي اوس په د مسلکي کسانو امنیت په لړ کې نوي ګامونه پورته کوي.
د مسلکي کسانو وژنه له ډېر وخت راهیسې کنټرول شوې وه. یوازې پولیس په هدفي وژنو کې په نښه کېدل لبه د مرغه د غشان پیښه دوه درې کاله پس کېږي. د اچکزئی وژنې ته په کتو اوس موږ کوشش کوو چې په امنیتي برخه کې نیمګړتیاوې لرې کړو. د هغې لپاره به نوې ستراتیژي جوړوو. د یو مسلکي کس د وژلو تر شا دا کوشش وو چې د ویرې او لاقانونیت احساس خور کړل شي.
په بلوچستان کې د بلوچ ازادي غوښتونکو تر څنګ یو شمېر وسله والې ډلې د دغه صوبې د بد امنۍ په پیښو کې په لاس لرلو تورنې کېږي.
تبصرے، شنن، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ کا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اوری دلے اولی دلے شے
د پاکستان وزیر اعظم بهرنیو چارو ځانګړي سلاکار طارق فاطمی دا خبره په سختۍ رد کړې چې د نړۍ له یو شمېر هیوادونو سره د هند وروستۍ تړونونو ګواکې پاکستان په سفارتي کچ ته یوازې کېدو لوري ته بیول دی، خو ځینې پوهان وایي اصلا همداسې شوي دي. دوی دریځ لري چې د پاکستان بهرنیو چارو ناقصه تګلار له کبله د له ګاونډیو سره د هغه هیواد اړیکې خراب دي. البته ځینې پوهان ګڼي پاکستان ښایي په مشکل کې ګیر وي، خو د یوازې کېدو په حال کې نه دی. اسرار العالم مومن دا موضوع څېړلی.
د پاکستان پخوانی سفیر ایاز وزیر وایي که څه هم د دې هیواد د وزیر اعظم مشیر طارق فاطمی نه مني، خو دا حقیقت دی چې پاکستان په دې سیمه کې ځان لکېږي. نوموړی وایي هندوستان، افغانستان او ایران یو بل ته را نږدې کېږي او پاکستان د بیلتون پر لور روان دی.
پاکستان بالکل آئسولیشن ته روان دی. خپله پالیسی کنسیډر نه کوي، پرټیکولرلی افغانستان ته، هندوستان ته، امریکا ته، ایران ته. ګاونډیان ټول رانه خفه دي، د چین نه علاوه شاید د چین هم په زړه کې لږ ډېر خفګان وایي.
ایاز وزیر وایي پاکستان ځکه د یوازیتوب پر لور روان دی چې پالیسی په ډاګه نه ده، او معلومه نه ده چې د ګاونډیو هیوادونو، اسلامي ملکونو او امریکا په اړه د اسلام آباد پالیسي څه ده. ایز وزیر وای ډیر د حیرانتیا خبره ده چې د وزیر اعظم پرته د پاکستان چارې پر مخ روان دي او د حکومتي ویان پر ځای له نورو ځایونو د پالیسۍ بیانونه راځي. د پاکستاني وزیر اعظم مشیر له رسنیو سره په خبرو کې ویلي دي چې د هندوستان او امریکا ترمنځ دوستي د پاکستان او امریکا ترمنځ اړیکو ته تاوان نشي رسولی. نوموړی وای پاکستان په سیمه او ځانګړې توګه په افغانستان کې د ثبات راوستلو لپاره مهم رول لوبوي. همدار څرګندونې په پېښور یونیورسټي کې د پاکستان د مطالعاتي مرکز مشر فخرالاسلام هم کوي. نوموړی وایي که څه هم له ډېرو ګاونډیو هېوادونو سره د خراب اړیکو له کبله پاکستان دا وخت په مشکل کې راګیر دی، خو نړۍ پاکستان ځاله نه شي پرېښودی ځکه چې پاکستان په دغه سیمه کې یو مهم ستراتیژیکي حیثیت لري.
زه دا منم چې وختي طور پاکستان باندې یو ډېر لوی فشار راغلی دی چې د هند صدر اعظم چې دی هغه پدې لګو ورځو کې پدې لس ورځو کې تقریبا شپږ ملکونو دورې وکړې چې په هغه کې خاص کر امریکا هم شامل ده او زمونږ په دې منطقه کې افغانستان دغه دوره کول او بیا د یو ټیم پرانست کول. دا ټول واقعیت داسې دي چې د پاکستان لپاره یو د پریشانۍ باعث جوړېدی شي، مگر دا پاکستان چې کوم دیو ستراتیژیک حیثیت په کوم کومه علاقه کې پاکستان واقع دی دا هم لوی طاقتونه دا نشي نظر انداز کولی.
که څه هم یادو دواړو کارپوهانو پر دې اړه په وضاحت سره له څه ویلو ډډه وکړه چې هغه کوم وجوهات دي چې پاکستان خپلو ګاونډیو هیوادونو لکه افغانستان، هندوستان او ایران ځان له پرې خود. خو د سیمه ایزو چارو کارپوه افراسیاب پټک د دې وجه د پاکستان لخوا په ګاونډیو هیوادونو کې مداخلت بولی.
مثلا افغانستان کې یو سمه سیاست د ډول په کابل طالبانو کې د افغانستان خلکو سره دوستي کول په کابل کې چې کوم حکومت منتخب هغه چې د تعلق سره مول په کابل دغه چې ایران سره خبرې کوي په کابل دغه چې هندوستان سره خپل تعلقات چې دي هغه دښمنۍ په ځای باندې یا د جنگ په ځای باندې جنګ رحم دیکھتے ہیں کہ جنگ سے جڑے ہوئے سفر جوړ شوی وي او دا خبره سیاسي مذاکرات په کار دي او اقتصادي تعلقات هم جوړول په کار دي. هغه زمونږ تجارتي سامان وي خو خلک به واخلي، خو که هغه فرق طالبان وي یا هغه داسې دهشتګرد وي نو هغه خو د دنیا هغه نه یادیږي څوک هغه اخلي.
اپراسیب خټک زیاتوي که پاکستان په دغه سیمه کې یوازې شو نو انجام به یې د عراق، لیبیا او مصر په څیر وي. د پاکستاني وزیر اعظم مشیر د پاکستان د یوازې کېدو خبرونه پر داسې وخت رد کړي چې په دې وروستیو کې په افغانستان کې د هندوستان په مرسته د بجلی د ډیم پرانیسته وشوه. افغانستان، هندوستان او ایران ترمنځ په تهران کې د چابهار بندر د رغونې تړون لاسلیک شو او هندي وزیر اعظم په ځانګړې توګه له امریکا سره یو شمېر دفاعي او نورې معاهده لاسلیک کړي.
تاسو مشال رادیو ته غوږیاست، د اسرار العالم مومند رپورت مو اوریدو.
دا مشال رادیو دا
اوریدونکو له شمالي وزیرستان څخه به کور کړل شوی ایساویان او هندوان وای د بنو په ګرمۍ کې وخت نه تیریږي نو حکومت دې دوی خپل کلیو ته ستانه کړي. په دوی کې ځنو له مشال راډیو سره په خبرو کې د بې کورې ژوند ګڼ مشکلات یاد کړل. دوی وویل چې حکومت دې ژر تر ژره دوی خپل سیمو ته ستانه کړي ځکه چې نور له ګرمۍ سوځي. عمر دراز وزیر د شمالي وزیرستان له عیسویانو او هندوانو سره خبرې کړې دي او دا رپورټ یې جوړ کړی.
د بنو میشن کمپاونډ په خیمه بستی کې آباد د شمالي وزیرستان کډوال شوی د هندو او کریستین یا مسیحي برادری سره تعلق لرونکي وایي دوه کاله کېږي چې په خیمو کې د کډوالۍ ژوند تیروي او سختې ګرمۍ او بجلی د نشوالي له وجې په خیمو کې وختېری بېخي ګرانه شوې.
ګرمي ډېره ده، بل د هر شي تکلیف ده، د خطې وینځلې تکلیف ده، د مړۍ په خولې تکلیف ده. ته خپلې سوه لګوه چې سړی خپل وطن شي، په خپل کېر شي، سنه مناوي او چې اجرا
بیماری تیر کڑی ہے مخو تیر کڑی ہے چلا کام دے یو کام کھانا دے لینا پیگلے دی اسکول نشتا سیکنا ٹیم تیر کے مجبوری دی دا شکر اللہ تعالیٰ دا ونا جوڑ کڑی ہے مو غریب ہونے دے پورا تو لاش پاو ریز دالے ونے نستا ہے صدر تا جاگو کا چے دا مشرف یہی چے سر انسان فوکا انسان یہ مگر نہیں ہے
مردا جی غونڈ پر انڈیری دا تمبیون میں سارا ٹچ لگا ولی دی او دا جی دمرا خلق پ تکلیف سے دی حد نہ زیوت چے دا خلق وی چے مر زر نظر چے دی واپس کو مر خپل وطن تا چے لوٹھی مر حکمان نہ دغا پیل میں دا
شمالی وزیرستان کڈوال شوی اقلیتی برادری مشر خالد اقبال وائی دوی نور په خیمو کې د بنو د ګرمۍ زغملو تاب نه لري.
دا چک چک خلک چې دي کنه ډېره خبرې کو چې دا مې کړی دي ما د دلې دولې زو یې چې کای واورې خو نه خود وی ورزه خدا دازي تیرې کو چې دې ته پاتا ولاږي چې دا ته مینه کې څنګه یې سونه تیرا ول شي ومش دا اپیل کای چې مش دا د مش خلک چې دي کنه هسپتال ول خلک چې د ممرم شاشه سویپر چې دي کنه دې دا واپس کو دی غوړي چې مش دا واپس لور شي ته بدا غر مو شه خدا مارګ دا
په شمالي وزیرستان کې د کالونو نه آباد اقلیتي برادری یعنی هندو او مسیحي چې دوا کلاوډان دي د شمالي وزیرستان نه کډوال شوی دولت نه غوښتنه کړي چې د میران شاه او میرعلي کډوالو واپسی شروع شوي او زرګونه کډوال واپس تللی سو دوی دې هم نور میرانشاه او میرعلي ته ستانه کړي. عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو.
پام کوا جال ور سره دی
خبرونه او فریادونه
مانا اخر ستی مانا
لیکا چی تیر دی نبازی پام کوا
الوی ګورګین صاحب دا خو مګر سره خوري
راغلی جمهوریت اوس تر اخلو بخوند
ګرانو اوریدونکو د دینه مخه چې مری سیب نور جوړونګانو بس
اوه هوی هوی قدرت وای دی میو جی پام کو
د مشال لډیو مزاحیه پروگرام پام کو هر اونۍ د جمعه او نهې پورز
نو پام کا وخت پرونه درته د جمعه پورز باندې نن درته در خبرو پر اتلون کې غړي کې روخانه مستقبل خبرونه لرو او د سلام پښتونخوا په دې برخه کې راځي چې د بریالي سمدی په غږ دا سندر وو
هو د کراچي دا رڼا ګانو خیر کیو رکه یارا او د خپل خړې پسې هېر نکړې کراچی پتا وطن وی وطن دیوی زمات صرف خور میروا کپر دے خور پتا خان وی نو خان دیوی زمین گرم کابل میروا او زما لکن پسر یو چکا کاتا پکایا را دا پختن خان دارے ہیرے کراچی درنا کانو خار کی مکیارا دخبد خڑی کسی ری دخبد خڑی کسی ری چندری خاڑی لارا دھما متارا گمردان بدری مشکل کراچی درانا کانو کارا دس بڑے سیری دس بڑے سیری مسلک گردو ما بدا مدید تیر شویخ
نبر علی سمدی پا غک مستندر آوری دا وسم پا پی خور که دا سهار نه نیمی و پا کابل که نه بجه شوی دا دی محل خبرون رو لندیس په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زاخلوال وایي د سولې کولو لپاره د هیڅ چا مشورو ته ضرورت نه لري بلکې په دې لړ کې عملی اقدامات مهم دي. زاخلوال د پاکستان بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز پرونیو څرګندونو په تناظر کې بیګاخ دا خبره مشال راډیو ته وکړه. د بلوچستان حکومتي ویاند وایي په هدفي وژنو کې د ککړو کسان پر ضد به ژر عملیات پیل کړي. انوار الحق کاکړ تیر مازیګر مشال راډیو ته ویل د کوټې لا کالج پرنسپل امان الله اڅکزي تر وژنې وروسته د صوبایي کابینه په غونډو کې پریکړه وشوه چې د هدفي وژنو مخنیوي لپاره عملیات اړین دي. په کوټ کې پر دښمنانو د ډزو او بیا وروسته د پولیسو سره په نښته کې دوه کسان وژل شوي او د دوو پولیسانو په ګډون څلور کسان ژوبل دي. د کوټ پولیسو وایند فضل نعیم بیګا ناوخته مشال راډیو ته ویل پیښه شپې مهال په میروزیو کې شوې ده. له شمالي وزیرستان به کور کړل شوي عیسویان او هندوان وایي حکومت دې له نورو لس سره دوی هم خپلو کلیو کورونو ته واستوي. په دوی کې ځینو تیر مازیګر مشال راډیو ته ویل په بنو کې د اوسېدو سم ځای نه لري. په افغانستان کې د بیا رغونې چارو لپاره د امریکا لګښتونو څانګې مشر څارونکی جان سوپکو وایي د وسلوالو بریدونو زیاتېدو په هغه هیواد کې شوی پرمختګ له خطر سره مخامخ کړی دی. امریکایي ولسمشر باراک اوباما د ډیموکرات ګوند لخوا د ولسمشرۍ څوکۍ ته د هیلری کلینټن نوماندۍ ملاتړ اعلان کړی دی. هلته بل نوماند برنی سینډرز ویلی دی د خپل کمپین تبا دوام ورکوي. د کیمیا نړیوالې اتحادیه ویلي په وروستیو کې دوه موندل شوي عناصر به د روسیې پلازمینې مسکو او یو روسی ساینس پو په نوم نوموي. د خبرونو پای اوس مرزویو اسلام آباد ته. هلته د مشال راډیو خبریالې رابعې اکرم خان د پاکستان نننۍ ورځې ورځپاڼو ځینو اداریو ته کتنه کړې.
جنگ ورځپاڼه خپل ادارې کلي کې ملک د قانون جوړولو نه پس هم د غیرت په نوم وژنې غوندې جرمونو مخنیوي ونه شو. ادارې وایي اگر چې د حکومت لاړه په قانون کې سخت سزاګانې تجویز شوې دي خو د دې باوجود دا سلسله روانه ده. ادارې وایي کې د غیرت په نوم وژنه یو داسې مسله ده چې پکې نه صرف د خاندان خلک شریک وي بلکې دې کې ککړ هم وي. په کار خدا وه چې په داسې پیښو کې ککړ خلکو ته د عبرت لپاره سخت سزاګانې ورکړی شوې وي. ادارې زیاتوي په تېره یو میاشت کې دوه المناکې پیښې وشوې، یو په لاهور او بله په ابټآباد کې، چې هغه نه صرف قانون نافذ کوون کې ادارو بلکې د ټولنې لپاره هم لمحه فکریا ده. ادارې وایي پاکستان کې د غیرت په نوم د وژنې سلسله روانه ده او د سخت قانون سازۍ باوجود هم دا سلسله نه ودرېږي. ادارې په وینا د یو سروې تر مخه تیر کال سل جنکې د غیرت په نوم وژل شوې دي. دې لړ کې ضرورت دا ده چې اول د پلرې پرتو سیمو کې د جرګې نظام ختم کړی شي او داسې جرمونو خاتمې لپاره د فوري اقدامات اوچت کړی شي، ځکه چې یوه محاسبه ټولنه د داسې پیښو اجازت نشي ورکولی. آج ورځپاڼه خپلې ادارې کې لیکي چې د روژې میاشت کې سخت ګرمۍ سره د بجلۍ په لوډ شیډنګ کې اضافي اولس په احتجاج مجبوره کړی دی. د پېښور په شمول د خیبر پښتونخوا په مختلفو علاقو کې اولس د بجلۍ د لوشړین خلاف په سړکونو راوتې دی. ادارې مخکې لیکي چې د بجلۍ کمښت 15,000 میګاواټه پورې رسیدلی دی. او بلخوا د اوبو او د بجلۍ وفاقي وزیر مملکت عابد شیرعلي په دې خبرې ټینګ دی چې ملک کې چرته هم غیر اعلانیه لوډشیډنګ نه کیږي. ادارې په وینا چې په لوډشیډنګ قابو موندل د بجلۍ د نظم ادارې یا د بجلۍ تقسیم کوونکي کمپنیانو په دایره کار کې نه ده، دا یوه قومي مسله ده چې په اعلی سطح د هوارولو ضرورت لري. ادارې وایي دا حقیقت تسلیمول پکار دی چې اوړی موسم اچانک نه راځي. د بجلی د لوډشیډنګ لپاره د مخکې نه انتظام نه دی شوی. دا شان د بجلی بل نه ورکوونکو خلاف کاروایی هم د بجلی د نظم ادارې د وابډه ذمېواري ده. بل جمع کوونکي خلکو ته 18 ګنټې لوډشیډنګ د برداشت کولو حکم صرف دی لپاره دی چې د هغې په علاقه کې ځینې خلک بل نه ورکوي. ادارې اخیره کلي کې که دا سلسله هم داسې روانه وي او د دې مسلې حل روم نه ځي نو صورتحال نور هم خرابېدای شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د ډیپلوماټ مجله لیکي ایران ځکه له افغان طالبانو سره پټ اړیکې پالل چې په کابل کې تهران پلوی حکومت لیدل غواړي او ګڼي چې کېدای شي په راتلونکي کې طالبان د ملي حکومت برخه شي. بل پلو وال سټریټ ژورنال لیکي طالبان پر لویو لارو سفر کوونکي خلک ځکه تختوي او وژني چې د ولسمشر اشرف غنی حکومت کمزوری وښي. نجیب عامر د دواړو لیکنو له مهمو برخو سره
دی ڈپلومیٹ مجلہ لکی دا چی ایران ولی دا طالبانو سره پټی اړیکی پالی د دې خبرې او شمیر لامل نشته. لومړی دا چی ایران د افغانستان او پاکستان پر پوله د داعش وسلوالې ډلې له موجودیت ویره احساسوي. تر اوسه پورې واضح نه ده چې د اسلامي دولت وسلواله ډله تر کومه حده پورې په سیمه کې موجودیت لري. خو دا خبره جوته ده چې نوموړې ډله هڅه کوي په افغانستان کې خپل نفوذ زیات کړي. دویم لامل یې دا دی چې طالبانو سره د ایران اړیکې په سیمه کې د امریکا پر شتون پورې تړلې دي. ایران تل په دې خبره نارامه او چې د دوی په گاونډ افغانستان کې د امریکا حضور ولري. دریمه وجه دا ده چې ایران د افغانستان پر راتلونکو حالاتو پانګه چونه کوي. دوی ګڼي چې کېدای شي طالبان پر راتلونکو کې په افغانستان کې په ملي حکومت کې برخه ولري، نو دوی په کابل کې د تهران پلوي حکومت غوښتونکي دي. او سلورم دلیل دا دی چې ایران فکر کوي د افغانستان په شخړه کې دوی یو طرف تکړل شوی دی، او د دوی په مقابل کې نورو هیوادونو لکه پاکستان، سعودي عرب، امریکا او چین له طالبانو سره پټې اړیکې پیل کړې دي. نو د دغو او ځینو نورو دلایلو له مخې ایران هم د افغانستان په چارو کې علاقه ښیي او له طالبانو سره اړیکې ټینګې کړې دي. بل پلو وال سټریټ جرنال په افغانستان کې د وسلوالو ډلو لخوا د ولسي خلکو پر تختونې یو راپور خپور کړی دی. په راپور کې ویل شوی د افغانستان په لویو لارو د خلکو تختونه او وژنه د افغانانو په منځ کې اندېښنې راپاروي چې ګواکې حکومت د خلکو ساتنه نشي کولی او دوی دې د لویو ښارونو ترمنځ د تګ راتګ نه ډډه وکړي. وال سټریټ جرنال وړاندې لیکي طالبان د ولسمشر غنی د حکومت کمزوري کولو په موخه جګړه کوي. طالبانو له اپریل میاشتې راهیسې خپل پسرلنی عملیات پیل کړي. دوی په کابل او ولایتونو کې د ترسره شوو بمی بریدونو مسؤلیت قبلوي، خو د امریکا په ملاتړ کې افغان ځواکونو د دوی هغه هڅې شنډې کړي چې د کندوز ولایت د بیا نیولو او یا هم د هلمند ولایت د نیولو لپاره یې پیل کړي دي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
امریکای ولسمشر باراک اوباما د ولسمشرۍ څوکۍ لپاره د هیلری کلینټن د نوماندۍ ملاتړ اعلان کړی. نوموړي تېره ورځ د ډیموکرات ګوند لخوا د ولسمشرۍ څوکۍ نوماندۍ په مخه له کمپین کوونکو هیلری کلینټن او برنی سینډرز سره ولیدل. اوباما په خپل ویډیوي پیغام کې وویل هیلری کلینټن د امریکا ولسمشرۍ څوکۍ لپاره غوره انتخاب دی او ساری نه لري. فرشته جلال زی معلومات راکوي.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما د دې هیواد د بهرنیو چارو پخوانی وزیر هیلری کلینټن د جمهوري ریاست لپاره غوره کاندید وبلله او مبارکي
ورکړه.
زه پوهیږم چې دا کار څومره ګران دی، نو له دې کبله باور لرم چې هیلری کلینټن به یې ډېر ښه پر مخ بوزي. په حقیقت کې زه فکر نه کوم چې تر اوسه به د ولسمشرۍ لپاره دومره مناسب کاندید پیدا شوی وي. اوباما پرون د جمهوري ریاست لپاره د ډیموکرات ګوند په کاندیدانو کې د کلینټن له رقیب برنی ساندرز سره وکتل. اوباما له ساندرز سره تر کتنې وروسته وویل چې د کلینټن د کاندیدۍ په اړه هیجاني دی او له هغې سره په انتخاباتي مبارزو کې د ګډون لپاره شیبې شمیري. په تاسو کې هغه کسان چې زما د فوق العاده تجربې له پیل راهیسې راسره ملګري واست باید خبر شي چې نور زه له هیلری کلینټن سره ولاړ یم. د امریکا ولسمشر له سپینې ماڼۍ په ویډیویي پیغام کې چې پرون خپور شو هیلری کلینټن او برنی ساندرز وطنپال امریکایانو بلل چې د خپل هیواد پر پیاوړتیا، په دې هیواد کې د عدالت پر تامین او د امریکا د راتلونکي لپاره د ښو شرایطو پر برابرولو ورته فکر کوي. په همدې حال کې د امریکا د جمهوري ریاست لپاره ډیموکرات کاندید برنی ساندرز پرون له ولسمشر اوباما سره د خپل لیدنې په اړه خبردارانو ته وویل چې خپل کمپاین به جاري وساتي. که څه هم هیلری کلینټن ادعا کړې چې د جمهوري غوښتونکي ګوند له لوري د کاندیدۍ حق ګټلی، خو ساندرز وویل چې د ډیموکرات ګوند ملي کنوانسیون ته به ولاړ شي. په دې غونډه کې به د امریکا ډیموکرات ګوند د جمهوري ریاست لپاره خپل وروستی رسمي کاندید غوره کړي. برنی ساندرز همداراز ټینګار وکړ چې د امریکا پر اقتصاد، مطبوعاتو او سیاست به د یو شمېر میلیونرانو د کنټرول د پای ته رسولو لپاره مبارزه جاري وساتي.
له پاکستان خبریدونکو ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼه لیکي ل یوې مودې راهیسې د امریکا بهرنیو چارو وزارت د دې خبرې تکرار پیل کړی دی چې په هیوادونو کې د درغلۍ زیاتېدل د ترهګرۍ لامل کیږي. په لیکنه کې راغلي له 1980 زیږیز لسیزې راهیسې په پاکستان کې هر پوځي او ملکي حکومت د اداري فساد ختمولو ژمنه کړې، خو په هغه هیواد کې درغلۍ یا کرپشن نه دی کم شوی. د لیکنې مهمې برخې هارون باچا اوروي.
د ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼې لیکنه وایي د امریکا خارجه وزارت په دې ورستیو کې دا خبره په زور او شور سره راپورته کړې چې ګواکې د نړۍ په هیوادونو او ټولنو کې اداري فساد او د رشوت راکړه ورکړه د ترهګرۍ پیښو لامل کیږي. د ولسمشر باراک اوباما په اداره کې د اداري فساد ضد کمپاین لومړیتوب ترلاسه کړی او ورته د جمهوریت د پیاوړي کولو د یوې مهمې وسیلې په توګه کتل کیږي. د لیکنې تر مخه په دې کې هیڅ شک نشته چې اداري فساد چې هر چرته ډیریږي د ټولنې لپاره ناوړه عواقب له ځان سره لري. دا نه یوازې د یو هیواد د وګړو ترمنځ د وسایلو د ناسم او غیر مساوي ویش خبره ده، بلکې همدا اداري فساد دی چې په یو ریاست او یا هم ټولنه کې د ناانصافۍ د نظام د یوې مهمې برخې په توګه مخته راځي. لیکنه کاږي اداري فساد یا کرپشن ته د یو تعریف مندلو پر وخت د دغه پدیدې نه یوازې اقتصادي بلکې سیاسي او عقلي اړخونه هم باید وڅېړل شي. دا په دې معنی چې ټولنې باید د ادارو د پیاوړتیا کار ته لومړیتوب ورکړي او د کرپشن د ستونزې د له منځه وړلو لپاره ټولنیزې ذمهوارۍ په ګوته کړي. لیکنه وایي د پاکستان خبره کوو کو نو د اتیایمې لسیزې له کلونو را په دې خوا پر دې سربېره چې هر ولسي او پوځي حکومت د کرپشن د خاتمې خبره کړې، دغه هدف لا هم ترلاسه کړل شوی نه دی. په پاکستان کې چې کله هم نوې حکومت راغلې، د خپلو سیاسي مخالفانو د ځپلو لپاره یې د اداري فساد ضد شعارونه او پروګرامونه راوړي دي، خو په دغه لړ کې په عملي توګه هیڅ هم نه دي کړي. د دې کار خطرناکې پایلې دا راووتې چې هغه سیاسي او حکومتي خلک چې رشوتونه یې اخیستي ول او څه ورته ونه ویل شول، نور خلک یې غلا غلطۍ کولو ته تشویق کړل. د لیکنې تر مخه دا موضوع هم باید په پام کې ونیول شي چې هم د امریکا د کورنۍ امنیت ضرورتونه وو چې د نړۍ په یو شمېر برخو کې د سخت دریځ او ترهګر خوځښتونو جوړېدو لامل شول. په لیکنه کې د جنوبي اسیا د هیوادونو په تیره د پاکستان مثال ورکړل شوی چې مشرانو یې څنګه مهمې قومي ګټې د موږ په لوپ دام له لاسه ورکړې. یا بیا په افغانستان کې د روسي ځواکونو له ماتې وروسته په هغه هیواد او همدارس پاکستان کې افراطي نظریو څنګه پرمختګ وکړ. په لیکنه کې د امریکا د پخوانی دفاع وزیر رابرټ ګیټس له کتاب څخه یو خبره راغستل شوې چې نوموړي ویلي، اسلام آباد او واشنگټن د اویایمې لسیزې په کلونو کې همکارۍ پیل کړې چې په سیمه کې مجاهدین پیدا کړي. هم د ګیټس په خبره لسیزې وروسته نړۍ ولیدل چې پاکستان بدل شو او سیمه د افراطیت او ترهګرۍ په څیر له ستونزو سره مخامخ شوه. لیکنه زیاتوي د ګرد نړۍ پوځونه به په خپلو جګړو کې د غیر ریاستي عناصرو کارولو ته همداسې دوام ورکړي. دا یوازې یو هیله کېدای شي چې په پاکستان کې به د کرپشن ضد مبارزه مخته ولاړه شي په هغه طریقه نه چې امریکا یې غواړي، بلکې د هغه ضرورت پر اساس چې پاکستانی وګړي یې لري.
له هارون باچا مو د مقالې مهمې برخې اورېدې. په خوست کې د ملي پیوستون پروګرام لپاره نوې دوه پوړیزه ودانۍ جوړه شوې ده. د ولایت چارواکي او اوسیدونکي وایي په اداري کمپلیکس کې دا ودانۍ به نه یوازې د چارو پر مخ وړلو کې اسانی پیدا کړي، بلکې وخت به هم بچ کړي. دا ودانۍ د کلیو پرمختیا وزارت جوړه کړې او ورباندې شاوخوا 13 میلیونه افغانۍ لګول شوې دي. نجیب الله خیل معلومات راکوي.
د خوست د اداري کمپلیکس په محبته کې د ملي پیوستون د پروګرام لپاره د نوي دوه پوړیزې ودانۍ د پرانیست په مراسمو کې د ملي پیوستون سیمه ایز مسؤل اسدالله سلیمی مشال رډیو ته وویل چې د دوی ادارې په خوا د ښار په کرایي ودانیو کې فعالیت لاره. د ده په خبره هر کال به د تدارکاتو د قانون سره سم د ودانۍ نوی قرارداد کوو او د کوچکشۍ پر مهال به یې نه یوازې یوه اندازه فرنیچر له منځه تلل، بلکې په دې سره به یې ډېر وخت ضایع کېده.
مونږ په ښار کې یو کرایي کور کې وسیدو، مو هغه کوچکشي یو تعمیر نه بل تعمیر ته مونږه به فرنیچر هم ده ځای کېدو او د بل خوا مونږ وخت ځای کېدو. یو داس اساسي تعمیر مونږ نه لرلو چې مونږه ټول مشکلات کې حل شي وای. خوشبختانه مونږ داس یو تعمیر و سختن یو چې ان شاء الله مونږ ټول ضرورت پدې کې رافدي او د یو خانه مونږه هغه کومه د میاشتنې کرایه چې مونږه تعمیرات ته ورکوله هغه مونږ سپما کړه دولت بودیجې لپاره.
خوست ولی حکم خان حبیبی د دې ودانۍ د کارونو د لګښت، کیفیت او څرنګوالي په تړاو داسې ویل:
دغه پروژه د 12.1 میلیون افغانۍ په لګښت باندې تقریبا د یو نیم کال په موده کې چارې بشپړې شوې او دغه پروژې په ګټه اخیستنې سره او په تکمیل سره به د ملي پیوستون د ادارې او د ریاست په چارو کې لاسمخت او سمون راسي.
خوست ولی وړاندې ویل چې دا زموږ د کلیوالي پراختیا شوراګانو هغه ځای دی چې خلک ورسره همیشه سروکار لري. بلخوا د خوست قومي مشران هم د حکومت او غیر حکومتي ادارو لپاره د داس ودانۍ شتون ګټور بولي. قومي مشر محمد علي زدران وایي چې دا ودانۍ د مامورینو سربیره د مراجعینو لپاره ډیره په سهولت کې ده.
دولتي ودانۍ د خلکو لپاره، د مراجعینو لپاره او د خپل د دولت د مامورینو لپاره یو ډیر لوی سهولت دی، ځکه چې کشر خاوي دولتي تعمیر ولري، میز ولري، چوکۍ ولري، همداسې سي کارونا او مشکلات خال کیږي کارونا خپور مختاک
د خوځ د چارواکو په وینا چې په تیر دور سکنن کې د یاد ولایت په یو زرو یو سلو څلور وشتو کړیو کې د ملي پیوستون برنامه پلي شوی او په دې کړیو کې 2500 پروژې بشپړې شوی چې 2,209,000,000 افغانۍ پرې لګښ شوی او 2,8,500 کورنۍ ورڅخه مستفید شوی دي.
د نجیب الله علی خیل رپورٹ موریدا او راځي چې وسم د ستر خوشحال کلام د مینا ګل په غږ واورو. مینه ګل په غږ مسندر اوریدل پاکستان خبریدونکو د انګریزي ژبې ورځپاڼې ډان د اسلامي نظریاتي کونسل رول ته کتنه کړې او ورځپاڼه لیکي چې په وروستیو کې د بیلابیلو مسئلو په اړه د کونسل تر دریځونو وروسته دا اړینه ده چې د دې حکومتي مشاورتي ادارې په جوړښت کې بدلون وشي. په لیکنه کې ځینې وړاندیزونه هم شوي دي چې په اړه یې ملیحه امیرزاده معلومات راکوي.
ڈان ورځپاڼه لیکي په پاکستان کې د کورنی تشدد په اړه د اسلامي نظریاتي کونسل مشر مولانا شیرانی پر وړاندیزونو د راپورته شوې مسلې حل دانه دي چې د ښځو د حقونو لپاره کارکوونکي راپاسي او یا په سوشل میډیا پر بحث وشي. ورځپاڼه لیکي د بیلابیلو مسلو په اړه د اسلامي نظریاتي کونسل له نظریې دا څرګندېږي چې دا یوه تنګ نظره ډله ده. په سکولونو کې د ماشومانو ټکول، په کم عمر کې ودونه روا ګرځول، په تعلیمي ادارو کې د جینکو او الکانو د یو ځای تعلیم حاصلولو او په دفترو کې د ښځو د کار کولو مخالفت کول یې یو څو مثالونه دي. اوس دغه کونسل د ښځو بنیادي حقونو خلاف خپل وړاندیزونه ورکړي دي. ورځپاڼه لیکي د اسلامي نظریاتي کونسل دغه کوششونو ته په کتو وخت په وخت د ډلې د موجودیت په اړه بحثونه راپورته شوي دي. ورځپاڼه د کونسل اختیارات د پارلمان د حقونو په وړاندې تجاوزات بولي او ختمول یې ضروري ګرځوي. خو د ورځپاڼې په خبره د کونسل د تحلیلېدو هیڅ امکان نه څرګندېږي، ځکه چې نه حکومت دې ته تیار ښکاري چې د مذهبي سخت دریځو د خوشحالولو نه پشا شي او ټولنه هم دا منلو ته تیاره نه ده چې د کونسل لخوا د دوی راتلونکي ته څه نقصان ورسیږي. ورځپاڼه لیکي د یو سیکولر پاکستان لپاره چې ریاست او مذهب پکې له یو بل نه بېل وي، دا ضروري ده چې د اسلامي نظریاتي کونسل جوړښت بیا وشي چې دا ډول ترې اولس په اصل معنا کې ګټه پورته کړي. ورځپاڼه هغو اصولو ته بیا کتنه لازمي ګرځوي چې له لارې د کونسل د غړو او چیرمین انتخاب کیږي. ورځپاڼه لیکي د کونسل مشر باید یو عالم وي چې د پاکستان ټولنیزو او اقتصادي مسلو باندې هم پوهه لري. د دې ترڅنګ د علماو انتخاب باید د روایتي او ترقي پسند نظریه لرونکو دواړو ډلو نه وشي. په کونسل کې د خزینه غړو شمیر هم سیوا کول ضروري دي چې کار ده د ټولو غړو په دریو کې یو برخه وي.
د ډان ورځپاڼې مقاله مهم برخه مولا ملیحي امیرزاده اوریده. د چهارشنبې پر ورځ د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف په قومي اسمبلی کې وینا کوله چې د تحریک انصاف غړي ډاکټر شیرین مزاری یې پر ضد نارې ووهلې. په غبرګون کې خواجه آصف ځینې الفاظ استعمال کړل چې د اسمبلی سپیکر له متن څخه وایستل او نامناسبه یې وګرځول. دا نوې پیښه نه وه بلکې له یوې مودې راهیسې د پاکستان ځینې سیاستوالان په پارلمان کې په جلسو کې او په خبري غونډو کې یا خو کنځل کوي او یا بد رد وایي. د سیاستوالانو ناشایسته ژبه د څه شي ښکارندوی کوي؟ په دې رپورټ کې واورئ. د چهارشنبې پر ورځ د قومي اسمبلی سپیکر د تحریک انصاف ګوند یوې مشرې ډاکټر شیرین مزاری په اړه د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف استعمال کړي الفاظ له کاروایي څخه وایستل، خو خواجه آصف له بخښنې غوښتو انکار وکړ. له څو کلونو راهیسې په هغه هیواد کې ځینې سیاستوالان په جلسو کې، په پارلمان کې او د خبري غونډو پر وخت ځینې داسې ټکي کاروي چې نور سیاستوالان یې نازیبا او ناشایسته بولي. ځینې سیاستوالان خو په خپلو ویناګانو کې بد رد هم وایي او ان کله ناکله کنځل هم وکړي. د پاکستان په سیاست کې د دې ډول الفاظو استعمال د څه ښکارندوی کوي؟ د قومي وطن ګوند مشر آفتاب احمد خان شیرپاو له څو لسیزو راهیسې په پاکستان کې سیاست کوي او څو ځلې د پارلمان غړي له منتخبیتو سره پر لوړ پوړو عہدو کار کړی دی. شیرپاو مشال راډیو ته ویل د پاکستان پخوانی او اوسنی سیاست چې پرتله کوي نو ورته ښکاري چې د اوسنی سیاست معیار ټیټ شوی دی.
نظریاتی افکار کنان اور نظریاتی چاچا جانان ہوتے کم پاتے اس آج اور سیاسی پارٹی کا کوشش کی چھ چاچا کو وسائل دیا پیسے دیا گا جانتا راف کی اور الیکشن چکی گی نا تو پیسوں مانی جاتے انحصار یہ وسائل مانی جاتے انحصار اس چھ منٹ گورو نو آگا سنجیدگی پاتے نشوا
د عوامي نیشنل ګوند یو مشر او د خیبر پختونخوا پخوانی اعلی وزیر امیر حیدر خان هوتی وای په پارلمان او جلسو کې د ناشایسته کلماتو استعمال د ګوند غړو او مشرانو له سیاسي روزنې سره تړلې دي.
دارومدار ټول په سیاسي مشرانو باندې او په لیډرانو باندې. یو وخت د پاکستان په سیاست کې ویل وی نمونه د موجوده لیډرانو نه ډېر ویل وی لیډرانو خو د هغې په وخت کې دا قسمه تلخې دا قسمه رویه او دا قسمه انداز سیاست قطعا نو نن د بدقسمتۍ نه د پاکستان په سیاست کې داسې رویه او داسې طرز سیاست او داسې انداز بیان خلکو خپل کړی دی چې د هغې په وجه باندې دا معاشره متاثره کیږي.
خو د پاکستان پیپلز ګوند یو مشر او سینیټر اعتزاز احسن په پارلمان یا په جلسو کې د ناشایسته الفاظو استعمال دومره جدي ستونزه نه بولي او وایي د وینا په جوش او جذبه کې کله کله داسې کیږي. د خواجه آصف او شیرین مزاری پیښې ته په اشاره زیاتوي
قسم کے واقعات ہر پارلیمنٹ میں ہو جاتے ہیں.
داسی پیخی پا ہر پارلیمان کی 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 دازل یوازی داو شول چه سپیکر باید دفاع وزیر تا خبرداری ور کرده وی او اغا وقتی اغا تا ویلی وی چه بخنه دیو غواری که اغا مازیرت نکاو نو باید لغوند سخه استلی وی. خو داسی پیخی پا پارلیمان کی کی گی دا وینا پا جوش او احساساتو کی کل کل خلق لزنی حدونو اوزی
جوش خطابت مو ہو جاتا ہے.
دا قامی وطن گوند او عوامی نشل پارتای مشران دریز لری چه سیاسی او نظریاتی اختلاف پر خپل ځای خود پارلمان غړي او سیاسي مشران باید د ولس پر مسالو او د هغو د هواري پر لارو چارو باس ل دلیل او منطق سره وکړي. دوی ټینګار کوي چې سیاستوالان چې پر یو بل شخصي حمله کوي او بد ردوایي نو دا د سیاست وقار او ارزښت کموي.
د ځوانانو غږ
کالج چر تلاڑا اسکول کے انفراسٹرکچر بالکل نشتا اسکولوں نے بوت بنگلے جوڑی شی وی دی
ددی خلاف منگا ترا پاس دل پکار
منگا ددی دشت گردے مقابلہ پکلم کو
دا ځوانانو ژغ خبرونه کې د ځوانانو پر لاستراوړو ستونزو او وړاندیزونو خبرې کوو.
څنګه ټیبل ټینس بیډمنټن دنیا سره یوځای چلیدل لپاره موږ دا هر څه پکار دي.
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک ټویټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې له تاسو ځوانانو سره تاسو پر فعالیتونو هم غږیږو.
د اصرار العالم مومن دا یو ساعت خبرونه د پیښور په وخت د جمعې په ماسپخین په 2 بجو په ژوندۍ بڼه
او د نهي په ورځ غرما پر یو نیمه بجا په تکراری بڼه په مشال رادیو او ویب پاڼه اوریدلای.
اوریدونکو وس هم درته د ناشناس استاد ناشناس په غږ دغه سندره در خبرو.
Thank you.
دیو وشتما مین یم پرتا پکل کلاب دیو وشتما مین یم پرتا دزڑ کے سر دے رازخ میں کئی وفم رام لیلا دزڑ کے سر دے رازخ میں کئی وفم رام لیلا دزڑ کے سر دے رازخ میں کئی وفم رام زمان کا رنگ رخسار مخلق کلمار لینا زمان کا رنگ رخسار مخلق کلمار لینا اور مام مسکن پجڑا حسن کلا نظر لینا اور مام مسکن پجڑا حسن کلا نظر لینا